خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د تیرو شپږ میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. نور مسایل هم څېړو خو اوس خبرونه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي یرغلونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي دا هیواد به یې مرستې ته ور ودانګي. ولسمشر اشرف غني وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږ میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. ښاغلی غني چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله دغه ورځ وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غني یادونه وکړه چې سږنی کال به د افغان حکومت لپاره د ازموینې کال وي.
2015 is going to be a very difficult.
روان 2015 میلادي کال به د امنیت لپاره د افغانستان لپاره سخت کال وي. د ژمي په موسم کې مو هیڅ وقفه وانه خسته مش خپل ورتیا شودلې او شایوې خدا به زموږ ازموینه وي. شغلی غنی ټینګارو کړ چې د افغانستان د بی امنیتی ستونزه د ټولو سیمې لپاره ستونزه رامنځته کولای سي. د اسلامي دولت ډلې یادایش ظهور هغه مثال وباله چې د سوریه، عراق او یمن له پلو واوښت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له فساد سره د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې حکومت باید د لویو فسادانو مخنیوی وکړي. شغلی غنی د بهرنیو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وویل فساد په افغاني ټولنه کې ژوري ریښې غلولي خو حکومت نسی کولای ټول فسادان ونیسي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د فساد پر ضد په مبارزه کې به د فساد له اصلي عاملانو سره مبارزه وسی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي. خو دا خبرې تش اوازې دي چې وایي طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوي. عبدالله چې په واشنگټن کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځانګړي معیارونه سته چې که په پام کې ونیول سي نو د ده په وینا سوله نسي راتلی. شغلی عبدالله چې د امریکا په سفر کې له ولسمشر غني سره ملګری دی دې پوښتنې ته چې آیا افغان حکومت چمتو دی د سولې د خبرو په بدل کې د هیواد څو ولایتونه طالبانو ته وسپاري په ځواب کې وویل دا تشي اوازې دي. عبدالله وویل طالبان باید د سولې په خبرو کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې ومني او د هیواد اساسي قانون ته درناوی وکړي. اجرایي رئیس د دې انتقادونو په ځواب کې چې وایي د ملي یووالي په حکومت کې د ښځو ونډه پیکه ده وویل ښځې هم په نوې کابینه کې ونډه لري او هم د حکومت په نورو مقامونو کې د هغو ونډه له پامه نه ده غورځول سوې. د افغانستان د فوټبال تر درویشتو کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله له خپل ځواکمن سیال سعودي عربستان سره د لوبې میدان ته وځي. د افغانستان او سعودي عربستان مسابقه تر درویشتو کلونو د کم عمر ځوانانو د آسیایي لوبو په لړ کې په ایران کې کیږي. په مخکنیو مسابقو کې افغانستان د فلسطین په وړاندې په دوو ګولونو سره ماتې خوړلې خو نیپال ته یې په دوو ګولونو سره ماتې ورکړې ده. خو سعودي عربستان تر اوسه یوه مسابقه کړې چې فلسطین ته یې په یو ګول پکې ماته ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ډلیزې مرحلې وروستی سیال د ایران ټیم دی. د سعودي عربستان جنگي جټ الوتکو پرون د یمن پلازمینه صنعا کې د حوثي یاغیانو نور مرکزونه بمبار کړل. دا په داسې حال کې ده چې د یمن فراري ولسمشر عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته رسېدلی دی. حوثي یاغیان چې ادعا کېږي ایران یې ملاتړ کوي د عدن په څنډه کې د یمن ولسمشر هادي ته د وفادارو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په همدې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو په پرمختګ کې مهم نقش لري. عادل الجبیر ادعا کړې چې د ایران د سپای پاسداران افسران او د لبنان د حزب الله ډلې اړوند جنګیالي عملاً په یمن کې جنګیږي. عادل په دې اړه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د عرب هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي پر اهدافو هوایي حملې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د یمن پر وضعیت او د حوثي یاغیانو پر پرمختګ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې. له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي دا هیواد به یې مرستې ته ور ودانګي. د پاکستان حکومت پرون ماښام د صدراعظم نواز شریف مشري د سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته اعلان وکړ چې پاکستان به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د هر راز ګواښ په صورت کې د هغه هیواد دفاع وکړي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د پاکستان د هوایی سمندري او ځمکنیو ځواکونو مشران هم حاضر وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له غونډې وروسته د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان یو جګپوړی پوځي او سیاسي هیات به نن جمعه ریاض ته سفر وکړي او له چارواکو سره به په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر په وینا پاکستاني پلاوی به په دې اړه څېړنه وکړي چې د سعودي عربستان اړتیاوې کومې دي او پاکستان یې په څه ډول مرسته کولی شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم پرون وویل سعودي عربستان له پاکستان څخه په بیړني ډول غوښتي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې مرسته ورسره وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ایران د اټومي کړکیچ د اورولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ولسمشر اولاند دفتر پرون خبر ورکړ چې د ټلیفوني تماس غوښتنه د ایران له لوري سوې وه. د فرانسې د جمهوري ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې ویل شوي دي چې ښاغلي اولاند له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یو دوامداره باثباته او څارنې وړ تفتیش د موافقې غوښتونکی دی. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د فرانسې ولسمشر د ملکي اټومي انرژي د لرلو په برخه کې د ایران مشروع حق تاییدوي، خو په څنګ کې غواړي داسې یو تضمین هم وي چې ایران باید اټومي وسله جوړه نه کړي. د ایران او فرانسې ولسمشران په داسې حال کې خبرې کوي چې د ایران د اټومي لانجې په اړه د سویس په لوزان ښار کې د امریکایي او ایراني مقاماتو ترمنځ خبرې روانې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه داسې یوې موافقې ته ورسېږي چې له مخې یې باید دا یقین ترلاسه شي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي او په بدل کې به یې د نړیوالې ټولنې لخوا پر ایران په لګول سویو بندیزونو کې کموالی راځي. د جرمني پولیسو د هغه ځوان مرستیال پیلوټ کور تلاشي کړ چې ظاهراً یې د جرمن وینګس شرکت الوتکه په لوی لاس پر آلپ غرونو نسکوره کړې ده. دغه الوتکه درې ورځې مخکې چې کله له هسپانیا نه جرمني ته روانه وه په فرانسې کې نسکوره سوه، چې په نتیجه کې یې 150 کسان ووژل سول. فرانسوي څارنوالان وایي هغه معلومات چې د نسکوره سوې الوتکې له تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو له دستګاه ترلاسه سوي څرګندوي چې اندریاس لوبیتس د الوتکې د سقوط پر مهال په کابین کې یوازې و او الوتکه یې په لوی لاس نسکوره کړې ده. آلمانی او فرانسوي چارواکي وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې څرګنده کړي دغه 20 کلن مرستیال پیلوټ دی ترورست وي، خو دوی په دې هم نه پوهیږي چې اندریاس ولې دغه کار کړی دی. د ازادي راډیو ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. د پرون په امریکا کې دغه څرګندونې وکړي.
Today, an unprecedented movement by the Afghan army is taking place in the Helmand province in a number of related areas.
پولیسي جرګه د ولسو کاندید وزیرانو پر اسناد خبرې کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د ژر پیل غوښتنه وسوه. په بلخ کې مدني فعالان د مخپټو وسلوالو له زیاتېدو شکایت لري. د فرخوندې په نامه یو خیریه بنسټ جوړیږي. په دې اړه جزئیات په همدې خپرونه کې. د ځوان فکرونیز پروګرام کې ځوانان د نوي کال د لمانځنې پر دودونو خبرې کوي.
خوځین به وای چې نوروز منزل په مذهبي لحاظ شکر نه دی، خو که وګورو چې د ازموږ وطن د امن نه لري، جنگ دی. یو ورځ خوشحالي هم یو چاته ورکول دا خپل ډیر ثواب لري.
دا خبرونه تر یو لسو بجو د چیپ بهیر کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. ښاغلی غنی د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل وینا کې د غرض د هغه خطر په اړه هم خبرداری ورکړ چې تروریستي ډلو د سیمې هیوادونو ته پیش کړی. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله زیاته کړه چې روان 2015 کال به د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره سخت کال وي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې دا به د افغانستان د حکومت لپاره یو ازموینه وي. افغان ولسمشر د خپلې وینا په یو برخه کې وویل چې طالبان کله یوې خوا ایدیولوژیک مفهوم دی، نو له بلې خوا یوه ټولنیزه اقتصادي پدیده هم ده.
This is the phenomenon of the Taliban as a distinctive ideological phenomenon.
Taliban که هم دی وی ایدئولوژیک پدیده پتوګه پیژندل کیږي خو په عین حال کې یو ټولنیز اقتصادي مفهوم هم دی. په داسې یو چاپیریال کې زه په ویار سره وایم چې په لومړي سر کې چې واک ماته راسپارل کېده طالبانو هڅه کوله د یمن یا سوریې په څیر د افغانستان نظام رنګ کړي، خو په تیرو شپږو میاشتو کې موږ له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته ولاړو. اوس مهال په هلمند ولایت او څیرمه سیمو کې د افغان پوځ بېساري عملیات روان دي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بې امنیتۍ ستونزه د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور هغه مثال وباله چې د سوریې، عراق او یمن له پولو واوښت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. د افغانستان ستونزې د افغانستان په قلمرو کې دننه محدودې نه پاتې کیږي. موږ د تروریزم له یوې بدلیدونکې بڼې سره لاس ګریوان یو. دا اصطلاح ما د لومړي ځل لپاره د منشن په امنیتي کانفرنس کې یاده کړه. تروریزم له یو بل سره د تړلو او سیالو اړیکو یو سیستم دی او د هغه له پیژندنې پرته د امنیت ټول اړخونه نه پیژندل کیږي. دولتي سیستم د یو ځنځیر په شان دی چې که یې کړی وسرویل شي او څو کړی په یو وخت کې ماتې شي نو د ټول سیستم د درېدو خطر زیاتیږي. موږ د سوریې د سقوط او د عراق او یمن د سقوط له کبله له نویو ګواښونو سره مخامخ شوي یو. د بهرنیو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې ښاغلی غنی په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو پر هڅو یو ځل بیا ټینګار وکړ او ویې ویل چې غواړي د فساد د له منځه وړو په هڅو کې د ښځو په ګډون د نوي متخصص او پخواني نسل ترمنځ د پله حیثیت ولري. د په دې ترڅ کې په تنظی ژبه یادونه وکړه چې ښایي افغانستان له متحدو ایالاتو مخکې ښځینه ولسمشره ولري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو پرتله په ښه موقف کې دی او اوس هم عصمت سروان نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ولسمشر باراک اوباما باید له افغانستان سره ودری شي. کانګرس ته د افغان ولسمشر وینا توقعات لوړ کړل او له طالبانو سره په تبادله کې خوشي شوی امریکایي پوځي ادعا کوي چې طالبانو شکنجه کړی دی. دا هغه موضوعات دي چې په درو لویدیځو چاپي رسنیو کې پرې لیکنې خپرې شوې دي. لومړی عنوان مو له پولیټیکو مجلې څخه اقتباس کړی و. په دې مجله کې تر دې سرلیک لاندې چې امریکا باید له افغانستان سره ودرېږي د سین ټام کارټن په قلم لیکنه خپره شوې ده. لیکوال په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو مصرف او د عسکرو قربانیو ته له اشارې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایانو مایوسۍ او د افغانستان د شرایطو د پیچلتیا یادونه کوي او وایي چې اکثره امریکایان فکر کوي چې دا ړنګ د غوټه نشي پرانستل کېدی. خو کانګرس ته د افغانستان د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې وینا ثابته کړه چې باید د افغانستان په اړه مایوسه ونه اوسو. د پولیټیکو مجلې لیکوال وایي چې په افغانستان کې د امریکا له ګشتونو او قربانۍ ضایع شوي هم نه دي. نه یوازې اوس امریکا تر بل هر وخت خوندي شوي، بلکې د امریکا مرستو میلیونونه افغانان له خوندي او عزتمند ژوند، روغتیا او تعلیمه برخمن کړل. نو د دې لپاره چې دا بریاوې دوام پیدا کړي باید امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغان امنیتي ځواکونو او حکومت د پیاوړتیا لپاره مرستو ته دوام ورکړي. مجله وایي افغانستان اوس له هغه وضعیت سره خورا زیات توپیر لري چې دا هیواد په 2003 میلادي کال کې و. خو که امریکا د افغانستان له ملاتړ لاس واخلي د دغه هیواد حالات به بیرته خراب شي. هوست پوست ورسپانې ته هم د افغان ولسمشر اشرف غنی وینا مهمه ښکاره شوې او ویلي دي چې د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر وینا هیلې زیاتې کړې دي. ورسپانه د ولسمشر غنی هغو څرګندونو ته چې د افغانستان لرغونی تاریخ او شتمن کلتور یې پکې معرفي کړ له اشارې وروسته د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي سناتور باب مینندیس خبرې راخیستې چې د ښاغلي غنی د وینا په اړه وایي دا ډیره عالی وینا وه. په دې وینا کې وښودل شو چې افغانان د امریکایانو د قربانیو احسانمند دي. دا پلان یې هم وړاندې کړ چې افغانستان په څه ډول سوکالۍ او امنیت ته رسیږي. ورسپانه لیکي چې د غنی وینا د افغانستان او امریکا اړیکو ته چې په تیرو کلونو کې خرابې شوې وې نوې سا ورکړه. او هغه امریکایی عسکر چې تیر کال د ګوانتانامو له بنده د څو طالبانو د خلاصون په بدل کې طالبانو خوشی کړ ادعا کوي چې د بند په موده کې طالبانو شکنجه کړی دی. د لندن تایمز ورځپاڼې د دغه امریکایي سرتیری بو بریکډال له قوله ویلي چې له طالبانو سره د بند په 5 کلونو کې ځورول شوی دی. نوموړی دا ادعا وروسته له دې وکړه چې د امریکا پوځ نوموړی پر بې ډیسپلینۍ تورن کړ. په د تور پوری شوی چې په خپل سر له اډې وتلی او په دې توګه یې خپل ملګري هم له خطر سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهوریت ریاست له خوا اعلان سوی کاندید وزیرانه به د باور رای اخیستلو لپاره د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته معرفي سي. ولسی جرګه وایي چې د دغو کسانو تحصیلي اسناد دوی ته نه دي رسیدلي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د راتلونکي چهارشنبې ورځې ایجنډا یې د ولس کاندید وزیرانو معرفي او د هغوی د تحصیلي اسنادو او طبیعت څېړلو مسلې ته ځانګړې شوې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په دې جرګې کې د خلکو استازي هیله لري چې په دې اوږده موده کې د دفاع وزارت لپاره کاندید هم معرفي شي. ښاغلی احمدزی ټینګار کوي چې کاندید وزیرانو ته د باور رای د ورکولو تر وخته به دوی لازمې څېړنې وکړي او یوازې هغو کاندیدانو بعد درای صندوقونه کې چې په معیار برابر وي.
تر اوسه پورې رسمن موږ ته د دوی اسناد نه دي تسلیم شوي. د موږ ارزیابي ټیم لا تر اوسه پر دې نه دي ارزیابي کړي. د چهارشنبې په ورځ باندې اجنډا کې موږ نیولې دي رسمن به دوی راځي معرفي کیږي به سره لا اسناد وته. دغه لپاره بیا موږ مشترکه کمیسیون لرو د دې اسناد څېړنه به کوي. دغه نه وروسته د صندوق دوی لپاره کې کودل کیږي.
سره له دې چې د افغانستان جمهوریت ریاست له 2 میاشتو انتظار وروسته د پاتې 13 کاندید وزیرانو څخه 12 نمونه خبره کړل، خو د دفاع وزارت لپاره لا تر اوسه څوک نه دی معرفي شوی. د افغانستان ولسی جرګې له ژمنیو رخصتیو مخکې یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رای ورکړې او نور یې د لازمو معیارونو د نه پوره کېدو له امله رد کړل. په ورته وخت کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی وایي د کاندید وزیرانو ټول اسناد بشپړ شوي او د راتلونکي شنبې په ورځ ولسی جرګې ته سپاري.
د ټولو کاندید وزیرانو اسناد پارلماني وزارت رسیدلی او قانوني مراحل یې بشپړ کړی دي. ان شاء الله که د خدای خوښه وه د شنبه په ورځ به د اسناد ولسی جرګې ته ځي چې هیڅ ستونزه نه لري. نو ټول تحصیلي اسناد او د دوګونی تابعیتونو په اړه معلومات زموږ سره بشپړ دي.
د کابینې د بشپړېدو لپاره دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو شپږ میاشتې تیریږي. عام خلک له دې سره چې اوږده انتظار ستړي کړي وایي هیله من دي چې دا انتظار ښه نتیجه ورکړي او د کابینې پاتې وزیران داسې کسان وي چې د هیواد او خلکو لپاره په رښتینې توګه خدمت وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي سره له دې چې دغه کمیسیون له جوړېدو څو ورځې تیریږي خو لا یې هم فعالیت نه دی پیل کړی. دا چې ولې حمیده هارون عثمان براته وایي
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو په اړه د ولسمشر له فرمان څخه شپږ ورځې تیریږي خو د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې خپل کار نه دی پیل کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون به خپل کار له امریکا څخه د ولسمشر او اجرایوي رئیس تر راستنېدو وروسته پیل کړي.
اصلا تر اوسه هیڅ رسمي جلسه نه ده جوړه سوې. د جمهور رئیس نوی فرمان د وظایف له لایحې سره د دغه کمیسیون غړو ته لیږل سوی، خو طبیعتاً دا کمیسیون باید ولسمشر یا اجرایي رئیس ته تاکړي او له بل پلوه له دغه دفتر سم آدرس هم معلوم نه دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څو ورځې مخکې د ولسمشر د یو فرمان له مخې جوړ شو چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی مشري کوي. دغه کمیسیون د ملګرو ملتونو د یو استازي په ګډون 15 غړي لري. د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو غړو هم ویلي چې انتخاباتي اصلاحات باید قانوني وي نه سیاسي. اخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني ګڼلي او ویلي چې ولسمشر ځکه دا کمیسیون جوړ کړی چې امریکا ته د خپل سفر لپاره لاسته راوړنه ولري. په عین حال کې ټیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي که څه هم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ډیر ناوخته جوړ شو، خو په خبره خپل کارونه باید جر پیل او تر سره کړي.
اوس
ډیر لا وخت دی چې د دوی د کارونو په اړه قضاوت وکړو، خو د قانون له مخې هغه حقوقي موانع چې د انتخاباتو په قانون د کار وشي شته او د دوی صلاحیتونه مشخص نه دي. لا دوی خپله لومړۍ جلسه نه ده جوړه کړې، لا پر بودیجې، دفتر او کرتاسیې او ډیرو نورو شیانو چې دوی ترې استفاده وکړي بحث روان دی. په ټولیز ډول په یو سرګردانۍ کې قرار لري. فقط یوازې د دې د جوړېدو لپاره فرمان صادر شوی.
ایوب زاده وایي که څه هم دغه کمیسیون له ډېرو حقوقي ستونزو سره مخ دی، خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا یو فوقالعاده عمل او کار ته اړتیا شته، سره له دې چې د انتخاباتو د څار یو شمېر شبکې او ټولنې ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د سیاسي مصلحتونو پر بنسټ جوړ شوی. خو د دغه کمیسیون مسؤلین له خلکو غواړي چې د دوی د کار له پیل وروسته دې د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د بلخ د مدني ټولنې فعالان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مخپټو وسلوالو د حضور او فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. مجيب الرحمن حبيب زاي.
د بل خلای د مدني ټولنې اساسي په افغانستان کې د مخپټو وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښایي او د یادو کسانو وروستي فعالیتونو ته په کتلو سره دا مسله نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره لوی امنیتي ګواښ په ګوته کوي. د مدني ټولنې ګڼ شمېر فعالانو او د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې استازو په یوه ګډه غونډه کې په افغانستان کې د مخپټو وسلوالو کسانو د فعالیت د پراخېدو په اړه یې اندېښنه ښکاره کړه او له دولت څخه یې د یادې ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د مدني ټولنې الان باور لري چې یاده ډله تر ډېره ملکی وګړي په نښه کوي او له دې لارې غواړي پر افغان دولت فشار ورزیات کړي. یاد مدني فعالان وایي که په موقع سره یې د حکومت لخوا مخه ونه نیول شي، دا ډله به د سیمې په سطح امنیتي تهدید پراخ کړي. مدني فعالان د کابل کندهار پر لویه لار د ملکي وګړو وروستیو وژنو او برمته کولو ته په اشاره سره وایي چې مخپټي کسان د خپلو اهدافو د تطبیق تر څنګ د دې په هڅه کې دي تر څو قومي اختلافات د افغانانو ترمنځ زیات.
نشست امروزی به منظور بیان نگرانی
زمون نننی غونډه د دې پاړه و چې مدني فعالانو غوښتل تر څو د مخپټو وسلوالو کسانو پاړه خپل اندېښنه ښکاره کړي او په دې وروستیو کې د کابل او کندهار په لوی لار د انسان تښتونه او وژونکو لخوا یاد مسلې اندېښنې راپارولې دي. که دولت په موقع سره مخه ونه نیسي، د دې امکان شته چې یاد مسله قومي
او مذهبي دامن بزنه.
لا بل لوري د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې غړي مخپټي وسلوال کسان داعش ډلې ته مربوط بولي او زیاتوي چې دا ډله باید افغان حکومت سره د مذاکراتو په خاطر حاضر شي. د سولې عالي شورا د ولایتي کمیټې لوړ پوړی استازی زلمه یونسی وایي د یادې ډلې فعالیت به تر ډېره دوام ونه کړي او دا به ښه وي چې په موقع سره پټمخي کسان د سولې خبرو ته حاضر شي. هغه کسان چې مخپټي دي او نقاب اغوندي، دوی باید وپوهي چې د خلکو په وژنو او د تورو جامو په اغوستلو سره نشي کولی چې وحشت رامنځته کړي. دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د اساسي قانون پر بنسټ د پټاکنو کې
د هلمند ولایتي شورا مسؤلین پر ولایتي ادارې تور لګوي چې د ګرمسیر ولسوالۍ مسؤلین یې د پیسو نه ورکولو په خاطر له دندو لرې کړي دي. په دې اړه په لشکرګاه کې مظاهره هم سوې وه. تفصیل له الیاس دین اوري.
د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسول یار وایي د ګرمسیر ولسوالۍ به عمر عمري امنیت کمانډان توریالی روحي او د ملي امنیت مدیر له دې عمله له دندې لرې کړي چې د کوکنارو د روان کمپاین پر مهال د کروندګرو څخه پیسې اخیستلې. که څه هم د کمپاین پر مهال د اخیستل شوو پیسو دقیق اندازه معلومه نه ده، خو رسول یار وویل د ملي امنیت او نورو کشفي ادارو او سرچینو له مخې داسې ثبوتونه لري چې د ګرمسیر ولسوالۍ د دولتي ادارې یو شمېر کسان او د ټولنې شورا وکیلان د کروندګرو څخه د کوکنارو په ضد د روان کمپاین پر مهال پیسې اخلي.
پرتفي اطلاعاتي منابع او زموږ خلکو په سیمه کې ډیری داسې اطلاعات موږ ته جمع کړل چې د ګرمسیر ولسوالۍ ځایي مسؤلین د کوکنارو د نه ماتولو په وړاندې په جربوار پیسې راغونډوي. د همدې د کبله ولایتي ادارې د خپل نظامي مجلس چې په هغه کې ټول نظامیان برخه والو پریکړه وشوه چې د ولسوالۍ ټول ملکي او نظامی مسؤلینو دندې وځنډول شي.
خود هلمند ولایتي شورا وکیلان پر ولایت مقام او مرستیال تور پر کوي چې د ګرمسیر له ولسوال او نورو مسؤلینو د کوکنارو د کمپاین پر مهال د پیسو غوښتنه کړې ده. دوی وایي کله چې د ګرمسیر ولسوال د کروندګرو څخه د پیسو د اخیستلو نه ډډه کوي، معاون او ځینې نور دولتي مسؤلین نه یوازې د ولسوالۍ یا چارواکي له دندو لرې کوي، بلکې هغوی یې څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي. د ولایتي شورا امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي دا دسیسه ده او د ولسوالۍ مسؤلین بې ګناه دي.
بالاخره د خلکو څخه غوښتنه کړې ده، دا چې په مطبوعاتو کې د خلک نه وایي، د خلکو ضرور دا اموخته دي، د کلو کلو ته دلته د تریاکو په کمپاینو اموخته دي. بالاخره توتیه ورته جوړېږي چې په هغه سیمه کې ولاړ چې پیسې ټولې کړي، که پیسې ورته ورکوي شته شکې نه ورته ورکوي، بیا هم دغه توتیو ښکار کېږي.
دا د ولایت په کچه یا
د ولایت په کچه باندې د وکالت د ولایت په کچه او ځینې سناتوران دا په شی پښکې دي.
د ګرمسیر سرګلو خلکو هم په دې اعتراض په لشکرګاه ښار کې احتجاجي غونډه کړې وه چې ولې بې له ثبوت د دوی دولتي مسؤلین له دندو لرې کړي دي. دوی ویل ولسوال او قومندان د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په تېرو څو کلونو کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې ښې هلې ځلې کړي دي. د ګرمسیر اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ولسوال او امنیت قومندان یې بېرته ور ولېږي، که نه ډېر ژر به په ګرمسیر کې موجود امنیت خراب شي.
مګر په دغسې تور په نامه باندې چې هغه خپل د وظیفې ایسته کېږي او بیا بلځي یا معرفي کېږي یا سرنبالۍ ته ځي، دغه ټکي باندې دا ټول خلک راټول شي، ټول به موږ تیز هغه دپاره غلي
د دې پر ځای چې زموږ دغه ادارې ته امتیازات ورکول شوي وای د پاتسازۍ پر برابر د تعلیم و تربیه د صحت او د کار زمینه مساعد شوې وای، خو موږ مجازات شولو. یوازې دا نه چې زموږ ولسوال او اداره چې قومندان او امنیتي ملي ورسره موجود دي، بلکې دغه د ګرمسیر ولس ټول په دې بدنامۍ کې یو ځای سره تهدید.
د ګرمسیر لیرسو ولسوال ایوب عمر عمری چې دام ګړی د واشیر د خدمتي ولسوال په توګه ټاکل شوی دی په دلګول سوی تورونه ردوي. ایوب عمر عمری په دې اړه له نورو څرګندونو ډډه وکړه، ویل د ولسونو او کروندګرو څخه د پښتنه وسته چې د کمپاین پر مهال چا له چا پیسې اخیستي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
په کابل کې د فرخوندې په نوم یو بنسټ جوړیږي. د فرخوندې ورور ازادي راډیو ته ویل چې دغه بنسټ به د فرخوندې تګلارې خلکو ته وروپیژني. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
که څه هم د فرخوندې په ځوان جسد لګېدلی اور او د هغې له معصومیته ډکه هیبتناکه څیره به په کلونو کلونو د خلکو له ذهنه ونه وځي، خو له دې سره سره بیا هم د دې ځوانې مرګې کورنۍ غواړي چې د دې په نوم یو بنسټ جوړ کړي. د فرخوندې کورنۍ وایي له دې سره به د فرخوندې نوم د خلکو له ذهنونو نه وځي او د دې بنسټ په لیدو به خلکو ته د دې مبارزه، ناهیلي او درد وریادېږي. د فرخوندې ورور مجیب الله ملکزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بنسټ به د فرخوندې هغه اهداف تعقیبوي چې دې په خپل ژوند کې درلودل او د همغو اهدافو په لاره کې قرباني شوه.
هدف ای بنیاد هدف خود فرخونده است.
دی وایي د دغه بنسټ هدف د فرخوندې خپل هدف دی. د فرخوندې دا هیله وه چې انسان باید په حقیقت کې خپل انساني مقام ته ورسیږي او د ظالم پر وړاندې مبارزه وکړي. دوهم دا چې هغه یو ښوونکی وه او مینه درلوده څو خپل مفکورې نورو خویندو او ورونو ته هم ورسوي. فرخونده تیره پنجشنبه د شهید شمشیره جومات په سیمه کې په دې تور د خلکو لخوا په وهلو ډبولو مړه شوه چې قرآن شریف ته یې اور ورکړی دی. خو اوس چې دا حقیقت معلومیږي چې فرخونده د تعویز لیکونکو د دسیسې ښکار شوه، ټول هغه کسان چې د دې په قتل کې لاس درلود پښیمان ښکاري. یو کس خو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي له هغې وروسته چې فرخونده په ډبرو او سکانو ویشتلې اوس هر شپه په خوب کې ویریږي. فرخوندې د وژل کېدو پر مهال ټولو ته د مرستې غږونه کول او د مرستو لاس یې ورغځاوه، خو هیچا یې لاس نیوای ونه کړ او هماغه و چې له خپلو ګڼو ارمانونو سره یې د قهرېدلو او نامحرمه نارینهو تر ګونډو او لغتو لاندې سا ورکړه. د کورنیو چارو وزارت او د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې څېړلو ته ځانګړی کمیسون وایي چې فرخونده بې ګناه وه او دې د تعویز لیکونکو په وړاندې مبارزه پیل کړې وه. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړې او د ښځو فعاله نسیمه نیازی د فرخوندې په نوم له جوړېدونکو بنسټ څخه هرکلی کوي او وایي سوداګر باید له دې بنسټ سره مالی مرسته وکړي.
دا یو مثبت قدم دی. تاسو ته معلومیږي چې د افغانستان ټولې ستونزې بنیاد جوړوي. زه فکر کوم چې د دې بنیاد جوړول ډېر مهمه خبره ده. باید بنیاد جوړ کړي او حکومت ور سره همکار سي په دې بنیاد کې مدني ټولنې ور سره همکار سي دا کورنۍ یوازې پېژندل دي.
فرخنده ولاړه خو اوس له خلکو سره د ورته پیښو د تکرار ویره شته. د کابل د علماو شورا له همدې امله له حکومت وغوښتل چې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د تعویز لیکلو په اصولو نه پوهیږي او یوازې خلک غولوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یوه ځواکمن موقف کې دی. ښاغلی غنی په نیویارک کې دغه څرګندونې کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي دي، خو دا خبرې تشه اوازې دي چې وایي طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځمکني بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي دا هیواد به یې مرستې ته ور ودانګي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ایران د اټومي کړکیچ د اورولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د نړۍ په څلور څلوېښت هېوادونو کې د هغو خلکو شمېر زیات سوی چې سیاسي پناه غواړي. د پاکستان حکومت وایي که چیرې د سعودي عربستان ځمکني بشپړتیا ته ګواښ پېښېږي نو دغه هیواد به مرستې ته وردانګي. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
پاکستان وایي د سعودي عربستان ځمکني بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به له دغه هیواد سره هر ډول مرسته وکړي او د هیواد تور پېښو ګواښونو ته به کلک ځواب ووایي. د پاکستان حکومت دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ ناوخته د دې هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د صدراعظم نواز شریف په مشرۍ د سیاسي او پوځي مشرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته کړې چې پر نواز شریف سربیره پکې د پاکستان د ځمکني هوایي او بحري ځواکونو مشرانو هم برخه لرله. پاکستان دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم ویلي وو چې سعودي عربستان له پاکستانه په بیړني ډول غوښتي چې په یمن کې د شیعه حوثي عایقانو پر خلاف په جګړه کې ورسره برخه واخلي. پاکستان په داسې حال کې د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې هیله څرګنده کړې چې د سعودي عربستان او د منځني ختیځ ځینو نورو عرب هیوادونو هوایي ځواک په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې په دغه غونډه کې برخه لرله تر غونډې وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د سعودي عربستان په ګډون د منځني ختیځ له عربي هیوادونو سره نږدې او د ورورولۍ اړیکې لري او د دغه هیوادونو امنیت او سیاسي ټکاو ته درناوی لري. هغه د دغه بیړنۍ غونډې د ایجنډا او پریکړو په اړه زیاته کړه. دی وایي موږ په نننۍ اوږدې غونډه کې په دې خبره بحث وکړ چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته هر ډول ګواښ پېښېږي نو پاکستان به کلک ځواب ورکړي او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنې کې به هر ډول مرسته وکړي. خواجه آصف زیاته کړه چې د جمعې په ورځ بعد پاکستان یو جګپوړی سیاسي او پوځي پلاوی د سعودي عربستان سفر وکړي او د دې هېواد له چارواکو سره به په یمن کې د یاغیانو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو او همداراز په ځینو نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د نوموړي په خبره دغه جګپوړی پاکستاني پلاوی به په خپل سفر کې دا ارزونه وکړي چې د سعودي عربستان اړتیاوې څه دي او پاکستان په کوم ډول د سعودي عربستان مرسته او غوښتنې پر ځای کولی شي. د یادونه وردا چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په پیل شوو عملیاتو کې پر سعودي عرب سربیره قطر، کویت، بحرین او متحده عرب امارات هم برخه لري او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو د دغه یاغیانو په ضد له دغه ائتلاف سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکي مرستې اعلان هم کړی دی.
د ځوان فکر اونیس پروګرام په همدې خبرونې کې په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. پدایش پورې تړلي انټرنیټي هکرانو تیر کال تر 600 زیاتو روسي ویپاڼو باندې بریدونه کړي دي. په دې اړه د روسیې د انټرنیټي استخباراتو د یوې ادارې څېړنې ښیي چې د ایشي هکرانو په روسیه کې د بانکونو، حکومتي ادارو او ان ښوونځیو ویبپاڼې په نښه کړي دي. تفصیل له اجمل ان څخه اوري.
د ګروپ آی بی په نوم د روسیې د انټرنیټي څارنې یوه کمپنۍ وایي په روسي ویبپاڼو په بریدونو کې د انټرنیټي خلافت په نوم د هکرانو پر ډلې سربیره د اسلامي دولت یا داعش څو نورې پلوي هکرانو ډلې هم ښکېل دي. د دې څارونکي کمپنۍ یو غړي الیا ساخکوف چې په دې څېړنه کې مرسته کړې ازادي راډیو ته ویلي د داعش هکرانو تر اوسه د ویبپاڼو د حق کولو لپاره په خپلو بریدونو کې ډیر ساده تکتیکونه کارولي، خو زیاته کړې په روسیا او نورو ځایونو کې حکومتونه او کمپنۍ باید د داعش انټرنیټي ګواښ کم ونه ګڼي. ساخکوف وایي داعش پلوي انټرنیټي هکران هڅه کوي چې نوي وایرسونه او تکتیکونه پیدا کړي او په خپلو راتلونکو بریدونو کې وکاروي. د نوموړي په وینا دوی په تېر یو کال کې په روسیه کې پر شاوخوا 600 سوداګریزو او حکومتي ویبپاڼو بریدونه کړي. د الیا ساخکوف په وینا د داعش پلو انټرنیټي یا سایبر بریدګرو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي. د روسیې د انټرنیټي څارنې د اداره وایي د دې خطر شته چې داعش پلوي انټرنیټي بریدګر به له اسانو بریدونو څخه لا ډېرو پویچلو او پرمختللو بریدونو ته مخه کړي. ساخکوف دا هم وویل چې داعش پلوي هکران یوازې پر روسي ویبپاڼو بریدونه نه کوي بلکې نور هیوادونه هم ګواښي. د ده په وینا د دې بریدونو هدف د پاملرنې ور اړول او ټکان ورکول دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د داعش پلوي انټرنیټي هکران به په روسیه کې میشت د داعش د وسلوالې ډلې خواخوږي وي او که نه له روسیې بهر بل ځای دي. ساخکوف د روسیې پر قانون پلي کوونکو ادارو ټینګار کړی سو معلومه کړي چې آیا په دې بریدونو کې روسیا اتباه ښکیل دي که نه. روسیا یوازینی هیواد نه دی چې د داعش پلوو هکرانو له بریدونو سره مخ دی. د سایبر خلافت په نوم د هکرانو داعش پلوي ډلې پر یو شمیر لویدیځو ویبپاڼو او په ټولنیزو شبکو کې پر اکاونټونو هم بریدونه کړي. په جنوري میاشت کې دې ډلې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د ټویټر او یوټیوب اکاونټونه هک کړه او په هغې کې یې داسې څه خپاره کړه چې د امریکایي جنرالانو شخصي معلومات ښکارېدل. دې ډلې د رسنیو سره په تړلو ویبپاڼو هم بریدونه کړي. په فبروري میاشت کې سایبر خلافت په نوم ډلې د نیوزویک ټویټر اکاونټ هک کړه او د نیوزویک لوګو یې په تور بیرغ بدله کړه.
نوروز چې په دې وطن کې تر اسلام وړاندې پیړیو او زمانو تاریخ لري د پخوانیو آریایانو یو دودیز جشن بلل کیږي. په افغانستان کې د دې ورځې لمانځل د کال نه بل کال ته کمرنګ سوی دی. دیارلس سوه درنویم لمریز کال پای ته ورسېدی. د دیارلس سوه څلور نویم لمریز کال لومړۍ نهه ورځې په خاص ډول اوله ورځ د بلخ په مزار شریف ښار کې د سخي بابا په زیارت کې د جنډې په پورته کولو پیل او لمانځل کیږي. شاید په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم په دې اړه خلک میلې او مراسم سخو په هلمند کې به ځوانان او کورنۍ څه کوي؟ آیا ځوانان په دې ورځ جشن نیسي؟ که هو څه ډول که یا ولې؟ په دې اړه د ځوان فکر په بحث کې درې ځوانان مجتبا محمدي، محمد داود سایی او مدثر دعوت خبرې کوي. ټول سړي مسي د بحث لومړۍ پوښتنه د مجتبا محمدي لتا وکړه، په هلمند کې ځوانان دا جشن لمانځي؟
په هلمند کې اوس مهال ځوانان جشن لمانځي خو د پخوا په ډول نه. دا جشن داس دی چې په پردي ډول ځوانان سره ډولیږي، یو بل ته زنګون وي چې مثلا راځي پلنکی ځای ولاړ سو دغه جشن ولمانځو. د یوې رخصتۍ په ډول یې لمانځي خو هغسې نه دی لکه پخوا چې دا جشن یو دودیز بڼه درلوده. د اطلاعات کلتور د ریاست تخوا د دولتي چارواکو لخوا په ښه شاندار مراسمو لمانځل کېدی. تر اوس مهال که د ځوانانو په منځ کې دا پوښتنه وسي چې پخوانی جشن په اړه وینې، پوښتنه د بل څه وسي، کېدای سي ځینې کسانو دا یو ښه ښه خاطرات په دې اړه درلودلي د ځان سره. خو اوس نوي ماشومان چې راپورته کېږي د مکتب په یو شمېر کتابونو کې چې د فرهنګ په نوم کتابونه سته، د جشن کیسې سته، د جشن په اړه مضمونونه سته، خو ځوانان اکثره په دې اړه اوس معلومات نه لري.
دغه موضوع ته بیا وروسته راځو. ستا په نظر پخوا چې ستا په ذهن کې مفکوره سته دا ورځ څه ډول، مثلا تا د اطلاعات کلتور د ریاست یادونه هم وکړه، هغوی څه ډول امکانات جوړول، څه ډول صحنې جوړولې، څه ډول دغه مراسم لمانځله؟
په پیل کې زما چې په یادېږي زه کشر وم، خو د پلار سره مې راتلم، د وړونو سره، د خویندو سره، د ټولو سره دې جشن ته، حتی په ملي موږ ټول راتلو. د اطلاعات کلتور د خوا څخه به د افغانستان درې رنګه بیرغ پر ټولو واټونو پر ټولو پایو باندې راځوړند سوی وو. دا غوی د خوا به د ډول وهلو، د ترانو او پینال کې چې دا د ماریپ یو برخه هم کېدل، د نور چارواکو یعنی د نور ادارو سره په شاه ماهنګي دغه ورځ په ډیر ښه شاندار مراسم لمانځل کېدل چې خاصه برخه په د دې ورځې د اطلاعات کلتور مربوط کیږي. یعنی زما په یاد دي چې په هغه ورځ به شاخیزونه تیرېدل، د زده کوونکو، د سپورت، د پولیسو، په عین حال کې هر برخه به جلا جلا تر سترګو کېدل.
ډېر مننه کوم محمدي صاحب، تاته راځم. دعوت صاحب، تاسو د نوروز د جشن په اړه څه معلومات لري، څه خاطرې لري؟
د نوروز جشن دا چې زموږ په ټولنه کې، زموږ په هیواد کې او زموږ خلک ځینې ورسره ښه خاطره لري، ځینې بدې خاطره لري، ځینې غندي دا جشن منزل او ځینې بیا خوشاله دي چې دا جشن ولمانځي. خو دا چې په دې ټولنه په دې هیواد کې او په دې وطن کې امنیت کمزور دی، امنیت نسته او هیڅوک نسته تلای په لیرو ځایونو ته هلته میلو کې کو وګورو چې د نوروز دپاره د میلو دپاره د نوي کال دپاره تر ټولو ښه ځایونه هغه دي چې هلته امن نسته. په اوس وخت کې هر څوک خپله ځان خوشحاله کوي که یو څوک ځي، یو څو ملګري سره ټولیږي، یو ځای ته ځي، دا رخصتي لمانځي. خو ځینې بیا وایي چې د نوروز لمانځل په مذهبي لحاظ ښه کار نه دی، خو که وګورو چې دا زموږ وطن د امن نه لري، جنگ دی، یو ورځ خوشحالی هم یو چاته ورکول دا خپل ډیر ثواب لري. او بل د دې ترڅنګ د رخصتۍ په خاطر ځوانان لمانځي، ځکه ځینې محصلین ځینې په کار اخته یا هر څه چې وي د دوه ورځې رخصتۍ، یو ورځ رخصتۍ، اضافه رخصتۍ تر نورې. نو په همدې خاطر دغه د نوروز د ورځو لمانځل په دې لحاظ په دې وطن کې ځوانان نه لمانځي چې دا به د یو مذهبي ډول لمانځي، یوازې په دې خاطر د خپل خوشحالۍ لپاره او د خپل دود د خپل فرهنګ د راویښول لپاره او د هغه د لا تکرارول لپاره دوی غواړي چې دغه د نوروز په ورځو کې میلې وکړي او خپل خوشي د ملګرو سره یو ځای کړي.
تاسو د نامنو یادونه وکړله او داسې معلومېږي چې یو ډول داسې د نوروز د ورځو د لمانځنو په اړه تاسو یو ډول ناهیلي هم لرئ. تر اوسه دې خپله دا لمانځ غونډې د نوروز د ورځو په خاص ډول کته ما مخکې په پیلامه کې وویل چې دې ورځې د ورځې نه بلې ته د کال نه بل کال ته رنګ بایللی دی، تا تر اوسه لیدلی د دې لمانځ غونډې داسې پراخي؟
داسې په دغه وخت کې خو ما خپله تر اوسه نه دی لیدلی، خو زما زړه غواړي، د هر ځوان زړه غواړي چې دغه لمانځ غونډې وویني، او ځکه چې دا خپل د ورځې ښکارندوی دی، د خپل کلتور د خپل هنر ښکارندوی. دا چې د امنیت په خاطر خپل دا ستونزې ستا په دولت کې هم چې نسي کولی، نو ځوانان خپل غواړي چې دا د نوروز په ورځو کې یو د بل سره کښېني، خندا ولري، خوشحالي وکړي، هغه تفریح سي، که هغه لوبې وي، که نور ځایونو ته تګ وي، خو تر ډېره حده پورې هغه ځایونو ته امنیت وي، ځکه د هلمند خلک زیاتره وخت هرات، کابل ته، مزار شریف ته، نورو ولایتونو ته چې هلته ورته زمینه مساعده وي، یا ځینې تاریخي ځایونو ته ځي لکه د بوست کلا، دغه ځایونه دم زیاتره ځوانان ځي، یا د رود غاړې ځای ته، هر ځای ته. یوازې دوی هیله ده چې هغه د نوروز ورځ د خپل کلتور په خاطر ژوندۍ وساتي، او یو ډول میله یې د ځان لپاره جوړ کړي چې بیا په راتلونکي کې یو ښه خاطره ورته جوړوي.
مننه د واتساپ ته راځم. ګران اوریدونکو، دا د ځوان فکر له لارې تاسو د نوروز په اړه په خاص ډول د هلمند د ځوانانو ترمنځ د جشن نیولو میلې نیولو په اړه خبرې اورئ. استاد صاحب، کته ته راځم، ولی دی ورځ ته خلق د مذهب سره تړاو ورکوي؟ فرض که سیده دغه وخت یو مذهبي جشن و داري یاند وخت، او یو دودیز جشن وو، مګر ولی ډیر خلک هڅه کوي چې خپل فامیلونه، خپل اولادونه د دې ورځ سره د کرکې پر روحیه باندې وروزي، او هغوی ته اجازه ورنه کی هغوی د سمجال ورکشتا د ورځ کلمانځین او د مذهب سره پټکر کړي، د اسلام سره پټکر کړي، د دین سره پټکر کړي، او دا نه وړ امکان لري چې موږ دا ورځ بل دي چې د مذهب سره پټکر کړي وبولو، د مذهب سره تړاو ورکول منځو.
دلته ځین لاملونه ست په دې واد کې، یا د ولایتو کې په افغانستان کې دغه ورځ وسل ورځ تر بلې دا ورکیږي، دغه نوم ورکیږي. دا یو لامل دا دی چې اول په افغانستان کې امنیت نشته، که چیرې یو لس کس سره ټول شي د سیاسي موضوعات په دې باندې د بل واد خلک درځي ته شبد نه کوي، نوې وادونه نشو ده نه کوي. هغه کسان نه غواړي د بلې واد خلک چې زموږ په واد کې خوشحالي، زموږ خلک خوشاله وسی، نو دی په دې خاطر باندې چې ودنی کې ځالمرګي دی، نور بردونه دي، زموږ کسان مر ماشومان مري په ساده ماپل کې، په کوچني ماپل کې په سلاو کسان مري. دا که د نوروز پاکلې غټ پروګرام ونیول شي چې هغه جشنونه خلک، پولیس، عسکر، شاګردان، محصلین د دې غټ پروګرام، نو دلته به څنګه پیښه بار کیږي؟ په همدې خاطر باندې خلک نه غواړي چې خپل عیال یا خپل په دغه ورځ باندې ځان د ملي کې شریکي.
تاسو له خبرو کومه برداشت کړو ادب نه دی چې کورنۍ یا پلرونه خپل اولادونه ته د دې ورځې د کراهت پاړه وایي، یعنی کرکه جیند کوي، وایي دا مطلب ته پټکر ده. هم یو لامل دا دی چې امن نسته، نه غواړي خپل زوی د دې لپاره تشویق کړي چې ملي ته ولاړ شي، خدا نه خواسته غلطه او تاوان ورته ونرسي.
و اوس په افغانستان کې د سیالاتي د خلک ډیر غمجن دي، د کور سه اتمی یو کس یا ټپی یا مړ یا بل سه یا بل سه وس دوی نو غواړي چې نور کسان مړ ست تر بعد دغه پیښه ځان وبچ کی وي ساتي یو سیاست هم بل دای ک ځنی خلګو دا نو راز دونه بعد غړل د حکومت پر ضد باندې په ملک شاودین کیږي د نور په ملک شری په بل دوی شاودین کیږي چې خلک خپل مشمار ونستي او دا حکومت شلمون لري او دوی بعد مشمار او دا نوروز برغونه مدرسه
ډیر مننه کوم سای سپتا تر اعظم مصطفی محمدی د ماشم توب یادونه موکړه څو شپه مخکې تا ول چې موږ په ماشم توب کې د خپل پلار سره د خپل کورنۍ سره راتللو د جشن کټایل منځایمو
وکین تروس پوری د وی افسانی په ډول زما په دماغ کې ستا خو په یلمن کې اوس چې جشنونه جوړیږي زه فکر نه کوم چې اساسي مسله امنیت دی نو موږ باید دلته د امنیت یادونه په بیا بیا ځکه وکړو کچیر امنیت وای د دې امکان و چې په هلمند کې جشن جوړ شوی وای
موږ په دینو داسو د دیزو ملي ورځو کې کدا مرز د اختر سره پرتل کم یا نکم کالی کوي خلک میوه رانیسي مثلا سمنک دی یا مثلا اپ میوه ده او د دین مثال د دې لپاره کوي چې انسان د خپل انګیرون لمخې مثلا وای کزه په دې شپه باندې یا په دې ورځ باندې و ډول میوه وخرم په ټول کال کې به دغه رقم سوده مثلا سمنک د جن نور مثلا یا شی جامع واغوندم په ټول کال کې ستاسو نظر دغه شان نول من هیڅ د ځوان تڅ ډول ائیډیا یا تڅ ډول مفکوره لري په دې برخه کې
دا یې سب مش په خپل ډیر غریب خلګي خو دا د هغه ځوانانو کارونه او د هغه پاملونو کارونه د چاغه پیسې ولري طبيعي د کچيري امنيت سامي او پینل کې سړې پیسې ولري دا شان په خپل په کورنۍ کې پلي کېږي هر کورنۍ غواړي چې خوشحالي وکړي
مدستر دعوت کتا ستراسو ما چې تاسو به مخ تاسو ته قتل د کرکټ بلټون او مثلا هلمټ او یا خولي و دا شان در سره تازه مرانی ولي و په دې به څه کوي
نو دا د کرکټ د لوب لپاره هلمټونه او ورسره بیډونه او بالونه او هرڅه کرمیچ وی بوټ وی هرڅه ما ماده کړی د ملګر د پاره دې په خاطر چې په چنجر کې یو ټیم دی د کرکټ ته چلته ملګری دی الته هغه هر ورځ الته یو تمرین کوي یو لوب کوي د ساتیر په خاطر دا چې موږ رخصتی ژوند بیا په رخصتی کې کله کله موږ مرځو نو دوی د پاره دا چې نوې شانوي دوی خپل خوشاله کیږي او یو څه شو کم پر د سپورت لوبې باندې راځي او بل د کېدای شي ان شاء الله د یو تورنمنت وي چې چنجر د ټیم لوبغاړي په پکښه لوبيږي د همدې د پاره موږ د هر څرانه ولاو دا د دې لپاره چې نوې کال دی کله چې د لوبغاړي زیاتره موږ ټیم د ماشومان یا غچ دا څه ویني خوشاله خوشاله کی دا زموږ هیله مون ده چې دوی خوشاله سي کاغه زموږ په واسه کار سي ورته
تاسو خپل شخصا د ځوان پیس د نوروز جشن ته د کوم نظر ګوري ستاسو مفکوره څه ده آیا رښتیا هم د کورنۍ په ډول چې غوی خپل ماشومان نه غواړي میلو ته ولاړ سي او یو ډول کرکه ورکی او ډول عبرت ورکی او ډول خبر ورته کی چې معنا دا ورځ نه روا ده په دې نظر ورته ګوري یا ستاسو په نیز رښتیا هم د دې ورځ منزل د اسلام سره په ټکر کې او یا جنو روا مل ستاسو نظر شي
دغه د نوروز یا د نوې کال د ورځ د منزل سره کرکه کول دا یو څه د علم نشتون زموږ په ټولنه کې دا د دغه ښکارندوی کې ځکه دا معلومه خبره ده چې الله جل جلاله وایي چې ما تاسو ته دوی خوشی درکړې دي هغه د وخترونه دي خدغه د نوروز د ورځې منزل د یا نور ورځې منزل د يهودانو آتش پرستانو یا د نورو کسانو کار دي خو کله چې موږ منزو موږ په دې خاطر نه منزو چې دا سه ول منزو چې په مذهبي ډول ول منزو موږ به خل منزو نو موږ واځي خوشحالي پک شو د دې لپاره چې هغه مونږ چې موږ نور ورځې زه پولی دا غوزه خزان راو بس یو څو ورځې ځان خوشاله وسته او بل زه خپل موس کده پونتون از موینه به دماغ هم ډیر سخت شوی او ډیر ستړیا پر راغلی دا چې کله د نوروز رخصتي راځي ولسوالۍ ته ځو سیمو ته ځو د ملګرو سره وینو لوبي کوو دا خپل غ دماغ ته پرشور کول د ستړیا چې مشتر راځي هغه ستړیا لمنځي
کرن اوردن کو دا د ځوان فکر لاره دی من د ځوانانو سره د نوروز پر میلو او جشنونو باندې وحسته او دلته د دې ځوانانو په منځ کې اکثره شکایت نه امنیو څخه دی سایسب کتا ستراسم دولت څومره په دې برخه کې پړ دی یا باید څومره شمن واوسیږي د دې دودیزې یا کلتوري ورځې یا په اصطلاح موږ ته په میراث د راپاته آریایانو څخه د دې ورځې د لمانځلو په صورت کې دولت څومره پړ دی دا چې رنګ یې ورځ سره بلې پایللی او دولت ته په کار څه دی؟ تاسو واقعي غوښتونکي یاست د دې ورځې دپاره علایده ځانګړي پراخ میله ایز او دودیز جشنونه جوړ شي او مراسم جوړ شي؟
دولت خو تر ډیره د پوری پړ دی، خو دلته ځینې مشکلات دي. د عملیات نشوالی هغه که دولت دا اوس موږ وینو په ولسوالیو کې عملیات دي چې یو ولسوالي سپا کې بل ولسوالي شي بل سپا کې بل موږ هم دوی داسې خاص نه ملامت وو ځکه چې امکانات نشته. د دې ورځې لپاره دوی که داسې ډېر کارونه کړي ډېر کارونه جوړ کړي چې دا ورځ دوی ولمانځي دا ورځ لپاره د خپل هېواد لپاره د خپل خلکو لپاره کار وکړي ځکه چې دغه خلکو پر دغه خلکو دا دولت جوړ دی. نو دولت ډېر کار کړی دی په دې عقله باندې په جبخش کې ډېر کار کړی چې د دوی تر اندازه وسته دوی تر وسه دا خبره تېره ده ځکه چې د په دې پروګرامو کې د ورځ پروګرام دی داسې یو کار کېږي چې هغه د من چاودنه ده یا یو ځالمار کوي دی یو داسې کار دی چې هغه یو څوک په کور کې جوړي. نو دا د دې مخنیوی او د دې مخنیوی د دې مشکلاتو له منځه وړل دا دولت لپاره سخته ده اوس خو په دا وخت کې امکانات دولت نه لري چې دا د منځه یوسي.
سمه ده، د حکومت له وظیفو او د حکومت له مکلفتونو تیریږو، خلکو ته څه پکار دی؟ تاسو په دې پوهیږئ چې کله د یوې ټولنې د یو ولس کلتور لمنځه ځي، د هغه عنانه وژل کېږي یا ځینې نور کلتورونه هغه لاندې کوي او پخواني دودونو کلتورونه لمنځه ځي، هغه ټولنه هم ورسره لمنځه ځي او مري، خلکو ته څه پکار دی؟ دا من حیث د آریایانو یا من حیث د افغانانو چې موږ ته په دې منطقه کې پاتې کلتور او دودو دا جشن منزل، خلکو ته څه پکار دی؟
موږ په هېواد کې اوس د بامیانو بت دی، باید دا موږ وساتو. دا په دې خاطر نه موږ دا باید وساتو چې موږ دغه لمونځ وکړو لکه پخوا چې خلکو لمونځ ورته کوي یا د بل څه په خاطر باندې د مذهب په خاطر باندې. موږ باید په دې کې خپل هغه پخواني خلک چې په دې هېواد کې ژوند کړی دی په دې هېواد کې خواري کړی دی یا په دې د هغه یو دین او یو مذهب دا هغه خلکو هغه شان باید موږ ته خدای دا کال دومره پات دی چې موږ په هغه کې یو تصویر ووینو چې هغه خلکو څنګه ژوند کوي چې موږ خلکو څنګه ژوند کوي. نو موږ د دې لپاره چې موږ دغه مشکلات له منځه یوسو او دغه ورځ بیرته رانویسي او خلک بیرته دا ورځ ولمانځي، نو موږ باید وروسته کار وکړو. د دې پر ځای چې موږ دا تبلیغ وکړو چې دا د آریایانو ورځ ده یا د آتش پرستانو ورځ ده یا د نور خلکو ورځ ده، د دې کار وکړو. د دې پر ځای دا کار وکړو چې دا ځوانان هغه سوادار دا محصلین استادان باید دا کار موږ وکړو چې دا ورځ د څنګه خلکو ورځ وه، دا ورځ باید موږ څنګه راشو. دا زموږ یو تاریخ دی چې د منځه وړو باید ژوندې وساتو ځکه چې موږ د زړه په مذهبي لحاظ دا ورځ نه لمانځو، دا د مذهب په لحاظ باندې د خوشحالۍ په لحاظ د تاریخ په لحاظ چې موږ تاریخ ژوندی دی. موږ خپل د تیرو خلکو تصویر په دې کې وینو، هغه انځورونه په دې کې وینو چې د خلکو څنګه ژوند کوي، ولې داسې ژوند کوي، ولې نه کوي، ولې داسې جوړ کړی دا ژوند.
صحیح صاحب ډېر مننه کوم. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو له لارې د ځوان فکر په بحث کې نن پر نوروز او د نوروز پر دودیزو جنشنونو باندې د ځوانانو سره د ځوانانو سره خبرې اوري. محمد صاحب، تاسو راسم مخکې اشاره وکړل چې په دې ورځ بیلابیل تغیرات راځي، ګلان غوړېږي، نوي پاڼې درخت نوي پاڼې کوي او مثلا په هر چا کې نوی اوسا او نوی انداز وي. دا د خدای تعالی د قدرتونو څخه یو قدرت دی چې کله درخت په ژمي کې درې میاشتې مړه او وروسته بیا ګل کوي او بیا پاڼې لګي او بیا نوي شان راشنه کیږي، او د خدای تعالی د دې قدرت په ورځ چې هر څه ځان ته نوی انداز اخلي، انسان ته نه شایي چې د دې قدرت پر رڼا کې خپل انداز، خپل خوشحالي، خپل ډول او خپل مسرات سرګند کړي او خوشحالي وکړي. آیا دا انسان حق نه دی؟
بهشکه چې دای سب په ټولنې کې انسان یو آزاد حق لري، یعنی انسان خدای تعالی آزاد پیدا کړی دی. دلته به د هر سړی په هر خوا د کتلو حق ولري، د لیدلو حق ولري، د سیل کولو، د زده کړې، خو بیلابیل حقونه سته چې هغه خدای تعالی انسان ته ورکړي دي. دا چې په طبیعي ډول خدای تعالی ټول سیمې شنې کوي او هر شي ته نوی نوی ساور بخشي، که زړې ساوي هغه نوښت اخلي، د یو نور ښه ژوند احساس کوي. دا د هر چا دپاره یو په زړه پورې موسم دی. تاسو ګورئ چې د نوروز جشنونه دي، د نوروز ورځ ده په افغانستان کې، د دې لمانځل په بیا بیا سوي دي، ډېر تکرار سوي دي. نو په فرهنګي لحاظ په مکتبونو کې د دې دپاره کتاب چاپ سوی دی زده کوونکو ته، چې تر څو دغه ورځ د زده کوونکو، د دې خلکو، د انسانانو چې د زده کړې په درشل کې دي، د دوی د پامه ونه غورځول سي.
دغه خبرې ته کراسم څه په کار دی پرڅکم. نوروز جشن د یو کلتور یا د انانی په حیث چې په دې وطن کې وا، دا د ورځې نه بل ته ورکېدو په حال کې دی. څه په کار دی، څه باید وسی چې دا باید ورک نشي دا ورځ؟
دا حساب دلته یو مهم رکن، یعنی په ژوند کې چې یو ډیر اساسي مسله ده، چې هغه هر شی ښه احساسولی شي او هر شی ته په هر وخت کې خوند ورکوي. هغه سه حساب هم یادونه وکړه، نور ملګرو هم یادونه وکړه چې سوله ده، امن دی. که چیرې امن وي نو معنا دا ده چې هر سړی غواړي دا ځول منځي، یعنی دا خپل په دې کې دولت پړ دی او دا د دولت د پسپاتی یعنی د بې خوندۍ یو سبب دی. خپل دولت هم نه غواړي چې دا ورځ پات سي. د دې لپاره چې دا خلک په وینو سره نسي، دا خلک خوږ نسي، د دې خلکو ته نور مشکلات جوړ نسي، نو دغه ورځ یو څه داسې تر یو پوښ غوندې لاندې کړل چې موږ به کوشش وکړو امنیت وساتو، د تر دې ورځې به تیر شو.
آسمه ده، دا خو صحیح خبره ده، تر دې ورځې په دې خاطر چې وینې ته نسي نام نه ده او مثلا بل بل ونسي. مګر د دې ورځې د ورکېدو فکر نه صدر سره ورځ بدلته، په دې وطن کې سوله هم وي، امن به هم وي. مګر زموږ په ماشومانو کې چې پلار ورته د کرکې رویا ورکړي، په دې ورځ د مثلا د نل منځلو مفکوره ورکړي ده، په هغه ماشوم کې بیا بیرته دغه ورځې منځل سره ډول راټکو.
دا ستا خبره ډیر مهمه ده، ډیر پر ځای، ځکه دي چې د ورکېدو چانس یې یا کېدای سي وي یا نه وي. خو مهمه دا ده چې هلته فرهنګ مضمون موږ په مکتب کې لرو، او بله دا چې اساسي مسله دا ده چې کله د ځوانان اوس موږ یادونه وکړو چې موږ څو نفره ځو میلی جوړو، دغه ځوانان هم چې کله میوه میلی جوړوي د ځان سره یادونه لري، یعنی دغه ورځ یو ژوندۍ غوندې پاتې کېدای سي د ځوانانو په مغز کې، کېدای سي پلار کیسه ورته وکړي، کېدای سي مور کیسه ورته وکړي، کېدای سي نیکه کیسه ورته وکړي. خو یو شمېر شیان شته چې هغه د دې لامل نه کېږي چې دا بیخي د خلکو له پامه وغورځول سي. د طالبان په وخت کې موږ داسې کلونه راغله چې د دې ورځې د لمانځلو هیڅ چانس نه و، یعنی چې اوس دا ورځ غندل کېږي هغه وخت خو بیخي په کوپرت کې راتله، مګم خلکو دا د پامه نه وغورځولې. هغه دی چې څه موده وروسته مخکې ولمانځل سوله، خو بیا دا چې نام نه ده نو همداسې پاته ده.
لتا مننه کوم محمد صاحب. دا صاحب تاسو تراسو کومې لارې چارې باید ولټول سي، د کومو لارې چارو باید کار واخیستل سي چې د دغې ورځې نوم، د دې ورځې دودیز جشنونه زموږ د آینده نسلونو له نظره شوان نه سي، د نظره یې ونه لوېږي؟
د دې لپاره چې دغه ورځ د هر چا ته یاد وي، راتلونکو نسلونو ته باید یاد وي. لومړی خو دا دی چې خپل دا ځوان کشر چې دی، دی په دې مکلف دی چې دغه ورځ یاد وساتي. که څوک د دې څخه راګرځي چې دا ورځ مل منځ، خو دا مبارزه داسې څه دی چې که تر هر وخت پورې څوک تر شا ځي، خو یو ورځ موقع په لاس ورځي بیرته پر مخ تلای سي. خو د ځوانانو دا دند دی چې باید ورځ ولمنځي. کله چې ورځ لمانځل کېږي نو بیا پاتېږم نه. د دولت بیا دند دا دی چې دغه ورځ هغه ډول لکه پخوا چې لمانځل کېدل، اوس په دې خاطر چې نه لمانځل کېږي چې امن نشته یا ځینې نورې ستونزې دي، هغه ولمانځي.
ډېره مننه کوم دعوت صاحب. د وروستۍ پوښتنې په حیث که راسم سای سپته، ستا په نظر د کورنۍ په منځ کې د دې ورځې یادونه ماشومانو ته، د دې ورځې په اړه کیسې، د پخوانیو جشنونو کیسې، د دې کول ضروري نه دي چې څو دا ورځ د خلکو د ذهن، د ټولنې د ذهن او د کورنۍ د ذهن ونوځي؟
ولنه دي باید هر څوک په دې واد کې چې د خپل تاریخ ژوند کول لپاره، د دې ورځې ژوند کول لپاره، باید خپل ماشومان ته دا کیسې وکړي. دا ورزده کی چې موږ به خپل ماشومان څنګه د موږ ماشومان په دې باندې څنګه پوسی که کدا سي د سي نور حکومتونو مراسي یا خو راغلي د تدملمیر ډیر حکومتین تیر شوی دي راځي چې په هغه کې دا ورځ لکه طالبان حکومت بيخي کوپريات پکښ وشو وګورئ وسم زنی ملایان زین خلک دا په دا خبره کې دا پټوای ورکی چې کثیر سره دا ورځ سره دا ورځ باندې دی ورځ سره په موټر کې سپوټه کاری وکړي چې مړ سو مرتات دي خلک دا پریکړه کوي نو د دې پر ځای چې دا ورځ ورک نه شي یا نور حکومتو کې نور کې داسې دا د نن ورځې کشران د نن ورځې ماشومان چې موږ دا کیسې ورته په کور کې دا ورځ ورته وایو چې دا داسې ورځې داسې جشنونه داسې کارو داسې دا چې موږ ورته وایو کېدای شي دا ځوانان سبا ورځې د سبا ورځې سپین ږیري بیا هغه تاریخونه چې نوي تاریخونه راځي نوي خلک راځي نوي حکومتونه راځي هغه ته باید دوی دا ورځ دوی ته معلوم وي چې څنګه بیا دوی دا ورځ ولمانځي څنګه پر مخ وي او څنګه د ورځې یېرول له منځه ولاړ شي
ډېر مننه کوم مجتبا محمدین په خیر کې او څور زپکی مهرباني
دای صاحب دا هر ماشوم په یاد کې پاتې کېدل یو ډیر مهم خبر ده په خارجي مملکت کې افغانان چې کله ژوند کې ویل ته دوی د تیاتر په ډول یو شمیر ځایونه لري ته دغه د دغه ورځې د نور مسایلو د پاره کار کوي ترڅو ماشومان په همدغه روحیه وروزل شي دغه خپل افغانیت دغه خپل کلتور خپل انانات یېر نه کړي خو په افغانستان کې یوازنی یو بدمرغي چې دغه امنیت دی نو کله چې امنیت نه کورنۍ کولی شي خپل ماشومان په دې روحیه وروزي چې دلته نوروز او دغه کلتور او دغه انانات مو
ډیر مننه کوم محمد داود صاحب مشتبه محمد او متصر دعوت کور مودن چې زما سره په دې بحث کې برخه واخیستل د نن ځوان فکر زه واځي په دې و جمله غړم چې وایم خدای از موږ راتلونکي ډیر لسو څلور نیم مریض کال د نامنیو او خرابوي لمخې هغه سم کوي لکه ډیر لسو درو نیم کال تر بلې خبرونه په خدای سپارم د خدای په امان.